احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لومړی هم خبرونه پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسچل سریعظم اسحاق ډار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبې پورس د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15 مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15 ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یو غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15 مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې غونډې جزئیات ترکوو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړې دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخ ته تلای شي چې د لیسانس وکړي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یوه پاکستاني سره یې واده کړی. او په دې خبرونه کې
بوس کې چې ما د ډیډورۍ په حالت کې د بایسکل چلولو په حالت کې آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږ د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنې لري، دا هم په خبرونه کې اوریدل شي. دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه د اگست په 13 د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ترامپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ترامپ په خپله خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د یوې جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر ښه لومړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ترامپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ترامپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نه ښکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زلنسکي سره خبرې کوي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له زلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنګټن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ترامپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کېږي نو د ډېرو مرستو موضوع ورسره یوځای کېږي. ترامپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرښه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ترامپ او زلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناټو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایټالیا صدر اعظم جورجا ملونی، د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د یوې برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به یې د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همغږۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات و. دا غونډې د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې او امریکا تر سرمشیزې وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 13 وویل چې د ده هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم وروسته د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمې ورځې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو ژوند بچاړولو ته دوام ورکړی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله اکسپانه له خلکو وغوښتل چې د دې سازمان د یو اوږده غوښتنلیک په لاسلیک کولو دي د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتګونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو، د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیو خپرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارگر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې وروستۍ کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکی وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقوقو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه دې د بشري حقوقو درناوی وکړي، او ټینګار کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسپانې راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لسته ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې د یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلي چې د سپا دغه کارکوونکي ملکي حکومت ته له معلوماتو ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشته بریتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکوونکي اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکي مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه یې خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یاد لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري پر رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکو که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د رواني اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي د دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. که دغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته بېسانوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بېخي جدي دي، هغوی نیسي، ریپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تېر 2024 کال کې برطانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبريالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روغتیز ډاکټر یو شمیر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت وروستي ازموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې ازموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله خیل راپور لري.
د اګست په 18مه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروستۍ ازموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي له شاوخوا درې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازموینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اگزیټ اگزام یې نه ده وخستله. د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کولای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکولای کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دا لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي که چیرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډمن دي. یا بل تن فارغ محصل حمیدالله وویل
ما په ډېره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسؤلیتونه ما د نرسنګ ښوونځي وویل او نو یو هیله مشته انشاءالله په راتلونکي کې او دا هیله من لو دینه چې دغه اگزیټ امتحان مونږ ته آماده کړي انشاءالله. مونږ د دولت نه هم دا غوښتنه ده چې څومره مونږ ته زمینه مسعدېږي هغه مونږ ته کاري فرصتونه ډېرېږي نو مونږ خوشحالېږو انشاءالله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغېدو په عمومي او وروستۍ ازموینو کې ځنډ کېږي محصلان له خپلو زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولی. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست د خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عامې روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اگزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کېده اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وختې ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځونو اگزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیاپال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډېره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې زیږېدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاس نیوی کوي. په دې اړه راپور لرو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 8 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
زه اته اوسم په لارې یم د پاکستان په ټیم باندې اته بجې یو دست خپدي زما سفر دی د پېښور په طرف یم چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي. چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زمونږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونه کې نظرثاني وکړو د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې وي که هغه د صحت په والا وي که هغه هر سیخل ور روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زمونږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي مونږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زر افغانان سرازي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د هر سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زمونږ افغانستان مریضان زیات زیات
داغه وړو مشمانان وی کاغات وی او دغه علاج ملو جوړ ته په پاکستان کې اکثریت او خلک مونته رازي پیغامونه رازي سکون خلک د ویزو د نشټون سره د پاسپورت د نشټون سره مخامخ د مشکل سره مخامخ خلک وی.
فوزیه خان وایي د هغو افغانانو لاسنیوای هم کړی چې د کورنۍ غړي نیول سوي او د مدافع وکیل ته نیولو وس نه لري.
ډېر دردناک افسوسناک واقعات موږ ته مخامخ کېږي، لکه د افغانستان څخه قیدیان وي، لکه پاکستان کې مختلف جیلونو کې قیدیان وي، څوک کورنۍ سره اړیکې نه لري، د وکیلانو او هغوی لپاره فیسونه نه لري. دغسې خلکو سره موږ همکاري کوو او ځینې داسې خلک زمونږ افغانان تاسو ته معلوم سي دلته راغلي د کار د نشتون سره مخامخ وي، دغوی سره الله ځلې منډې وي.
فوزیه خان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستان ته د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری تللي افغانان د ویزو ستونزه لري، دا چې په افغانستان کې روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخ دی او په اړه یې آن نړیوال راپورونه موجود دي. ډېری افغان ناروغان د درملنې لپاره پاکستان ته هم ځي چې په دغه هیواد کې په رسمي ژبه اردو باندې نه پوهیږي. په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هېواد ووځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سږکال له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستن سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي. فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو، شدیدو ناروغانو، ښځو، زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي، له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوای وکړي.
خیر خلق دی آغا زمونگ اوغانان سی پا یوروپ کی زن کئی آغا اوغانان دی مونگ سر ناسیو کی لدیغ اوغانان لپارا دا خوراکی تو کو لکا دا پلار کی پسفر کی دی ماشمانان دی مرستی تار دیالا دی باید زمونگ طول سر امکاری و کو پا یوروپ کی طول میشت اوغانان ملتگا کو ما زمونگ سر همکار سی اما آواز سی اخفل دا اموطنان و دا واپسی کی مونگ سر تاسو کو مکونه اوکی که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي هلته مسلاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ ځینې داسې کورنۍ هم دي چې هلته کې ځمکې نه لري، کورونه نه لري، حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شوي، درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي، خط شوي دي، دلته ادیرې پاتې شولې. هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي.
د خوږې استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت تلفن استفاده میکنم.
یوتیوب چلون که انصار و دی وی د گیمونو یوتیوب چینل لري او ور دی چې د ورځې 2 ساعت په پله پسې ډول لغوګي یا ایرفون استفاده وکړي. دی وی لکه بوشپک میاشتو راهیسې دا کار کوي. دی چې 40 کلن دی او فرانسه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي.
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی، باید چې ورنه استفاده وکم.
په بلجیم کې میشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي، خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي.
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې، مثال په بوس کې چې ما د ډریورۍ په حالت کې، د بایسکل چلولو په حالت کې، آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
د پلازمینې کابل اوسېدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري. نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی.
ځکه کور کوم یا د باندې وم، په ایرفون کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اورم استفاده کوم.
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي. خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي. لرې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن، د
غوږ عصب هم تخریبولی شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولی شي او د طبي افرازاتو د راوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنې دا چې غوږې باید په پرله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. بر اساس معلومات وزارت خارجه جرمنی، 211 شهروند افغان که جرمنی وعده پذیرش آنها را به عنوان پناهجو داده بود، به زور از پاکستان به افغانستان اخراج شدند. یک سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در برلین گفته که 450 افغان دیگر در پاکستان بازداشت شده و با خطر اخراج روبرو هستند. جرمنی گفته که با مقام‌های پاکستانی در تماس است تا اطمینان یابد این افراد از خاک پاکستان بیرون رانده نشوند. وزارت خارجه جرمنی هفته گذشته نیز اعلام کرد که 245 افغان که از سوی پلیس پاکستان در کمپ‌ها نگهداری می‌شدند در نتیجه همین تلاش‌ها آزاد شدند. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، جرمنی ده‌ها هزار افغان را پذیرفته و هنوز هم حدود 2000 افغان در پاکستان زندگی می‌کنند که وعده ورود به جرمنی را دریافت کردند. قرار است وزیران خارجه طالبان، پاکستان و چین فردا در کابل دیدار کنند. به گزارش جیونیز پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگ یی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در این نشست در مورد مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان گفتگو خواهند کرد. در اوایل آگوست قرار بود که امیرخان متقی برای اشتراک در همین نشست سه جانبه به پاکستان سفر کند، اما این نشست پس از آن لغو شد که مشخص گردید سازمان ملل متحد به متقی که نامش در فهرست تحریم هاست اجازه سفر نداده. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان روز دوشنبه اعلام کرده که قرارداد اکتشاف و استخراج معدن مس عینک در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر را برای 15 سال دیگر تمدید کرده. به این ترتیب مدت این قرارداد به 45 سال افزایش یافت. همایون افغان، سخنگوی این وزارت در کابل به رسانه ها گفته که با تمدید قرارداد شرایط آن تغییر نکرده. این پروژه 17 سال پیش به یک شرکت چینی به نام MCC سپرده شد، اما تاکنون پیشرفت قابل توجهی در استخراج این معدن دیدن نشده. وزیر داخله ایران اعلام کرده که تا پایان ماه هوت امسال 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهد شد. اسکندر مومنی گفته که تاکنون 1,200,000 افغان از مرزهای ایران اخراج شدند و بیش از 70% آنها به گونه داوطلبانه بازگشتند. او تاکید کرده که این بازگشت ها عزتمندانه انجام میشه و به معنای مهاجرت سیتیزی نیست. ایران برنامه ریزی کرده که مجموعاً 2,000,000 مهاجر افغان را از این کشور اخراج کنه. این تصمیم پس از افزایش تنش های ایران با اسرائیل شدت یافته. و اینکه مارک روت سرمنشی ناتو میگوید که بحث ها بر سر ارائه تضمین های امنیتی به اوکراین مشابه آنچه کشورهای عضو ناتو دریافت کرده جریان دارد. آقای روتر روز دوشنبه پس از نشست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و رهبران اروپایی به فاکس نیوز گفت که واشنگتن برای دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراین علاقه نشان داده، تضمین‌هایی که مشابه ماده پنجم پیمان ناتو خواهد بود. او افزوده آنچه که مورد بحث است عضویت ناتو نیست، اما تضمین‌ها مانند کشورهای عضو ناتو داده می‌شود، همان ماده 5 که میگوید حمله به یک عضو ناتو به منزله حمله به همه کشورهای عضو این سازمان است. زلنسکی پیش از این نیز بر اساس ماده 5 پیمان ناتو خواستار تضمین‌های امنیتی از غرب شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این برنامه. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی های مردم این کشور را با مسئولیت کامل از مجازات ویران کرده. یکی از فعالان میگوید که جهان نباید افغان ها را فراموش کند.
باید جهان دیگه نظارگر نباشه. عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و خصوصا در اواخر خوشبختانه که دادگاه لاهه سران طالبان را محکوم کردند و باید در این بخش هم اقدامات عملی صورت بگیره.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده همکاران پیشین افغان بریتانیا به کابل سفر کردند، اما این امر نگرانی همکاران پیشین افغان بریتانیا را برانگیخته.
این لیست به خاطر یک معامل سیاسی که آنها استفاده میکنند و میخوان با رسمیت بشناسیشان، اگر به ایران افشا کنه به زندگی ما میگه به خطر میشه.
و به شما خواهیم گفت که مالکان رستوران ها و کافه ها در کابل میگوین که وضع محدودیت ها بر زنان از سوی طالبان سبب کمتر شدن مشتری آنها شده.
خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعد تر بسازن، یکم مردم بذارن که زندگی کنن.
و از جهان به شما خواهیم گفت که ترامپ در تلاش برای برگزاری نشست مستقیم میان زلنسکی و پوتین به هدف پایان دادن جنگ اوکراین است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز سه‌شنبه 28 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 19 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات من را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز همین اکنون شنونده باشین. سازمان عفو بین الملل میگوید که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی افغان ها در این کشور را با مسئولیت کامل از مجازات ویران کرده. بخش جنوب آسیای این سازمان دیروز در صفحه ایکس خود از مردم خواسته که با امضای درخواستنامه یا تومار این سازمان فشار جهانی برای پاسخگو کردن طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران را افزایش دهند. در میان شمار از فعالان هشدار می‌دهند که ادامه واکنش ها صرفا لفظی جهان و نبود اقدامات عملی می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای افغان ها و افغانستان داشته باشد. جزئیات بیشتر را بشنوید.
سازمان عفو بین الملل می گوید که جهان نمی تواند مبارزه افغان ها برای آزادی و عدالت را نادیده بگیرد و باید برای حمایت از حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. بخش جنوب آسیای این سازمان دوشنبه 8 اگست در صفحه ایکس خود نوشته که طالبان پس از 4 سال به قدرت رسیدن در افغانستان همچنان زندگی های مردم افغانستان را با مسئولیت کامل از مجازات ویران می کنند. این سازمان از همه خواسته تا با امضای درخواستنامه این سازمان زمینه را فراهم سازند تا فشارهای بین المللی برای پاسخگو کردن طالبان و حمایت از حقوق زنان و دختران افزایش یابد. عفو بین الملل می گوید که 4 سال پس از حاکمیت طالبان نظام قضایی آنان با نقص گسترده اصول حقوقی همراه است. با آنکه حکومت طالبان می گوید که محاکم آنان قوانین شریعت اسلامی را تطبیق می کند، اما این سازمان تاکید کرده که قاضی های طالبان بدون نظارت و بر اساس برداشت شخصی حکم می دهند، محاکمه ها غیر علنی و غیر عادلانه اند و نبود وکلای مدافع و احکام متفاوت برای جرایم مشابه اغلب به شکنجه و شلاق زدن منجر می شود. در این حال شماری از فعالان مدنی می گویند که واکنش های جهانی نسبت به اوضاع در افغانستان تا کنون تنها به ابراز تأسف و صدور اعلامیه ها محدود شده است که نتوانسته برای بهبود وضعیت مردم افغانستان کمک کند. رازیه برومند یکی از آنان برای رادیو آزادی گفت که تداوم فقدان اقدامات عملی جهان میتواند پیامدهای جبران ناپذیر برای افغانستان داشته باشد.
باید جهان دیگه نظارگر نباشه. عملا باید اقدام بکنم، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم‌های مالی و اقتصادی و خصوصا در اواخر خوشبختانه که دادگاه لاهه سران طالبان را محکوم کردند و باید در این بخش هم اقدامات عملی صورت بگیرد.
و نباید این گونه سرکوبگری ها، این گونه جرایم عادی سازی، سفید سازی و یا نرمال سازی شوه.
حکومت طالبان بان که تاکید میکند که حقوق همه اتباع افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است، اما پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 ممنوعیت ها و محدودیت هایی را بر آموزش، کار، گشت و گذار و سایر فعالیت های زنان در افغانستان وضع کرد. علاوه بر آن سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد گزارش هایی را از بازداشت، شکنجه، ناپدید شدن اجباری، زندانی شدن، تنبیه بدنی و تهدید شمار از غیر نظامیان، نظامیان و کارمندان جمهوری پیشین، فعالان حقوق بشر، خبرنگاران افغان و از وضع محدودیت های شدید بر بخش های زندگی مردم به نشر رسانیده است. جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته تا محدودیت های وضع شده به ویژه بر زنان افغانستان را بردارد و حقوق بشر را به طور کامل رعایت کند و تاکید کرده که بدون پاسخگویی به این موارد طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. همچنان محاکمه بین المللی جزایی ICC به تاریخ 8 جولای سال جاری حکم بازداشت هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرد. گفتنی است که اما در درخواستنامه سازمان عفو بین الملل آمده که در حالی که مردم افغانستان همچنان در کابوس بی پایان گرفتار هستند، جامعه بین المللی هیچ اقدام معنادار انجام نداده است. در ادامه آمده که سخنان تند این سرکوب را متوقف نمی کند، بلکه به اقدامات قاطع نیاز است و دولت‌های سراسر جهان باید برای پایان دادن به این چرخه سرکوب در افغانستان گام بردارند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده که ایران و طالبان برای بازداشت همکاران پیشین افغان بریتانیا با هم همکاری میکنند. این روزنامه گزارش داده که 4 مقام سپاه پاسداران ایران برای به دست آوردن فهرست افشا شده از این همکاران افغان بریتانیا به کابل سفر کرده. در اوایل ماه آگوست روزنامه تلگراف چاپ بریتانیا نیز گزارش داده که سپاه پاسداران ایران در تلاش است تا فهرست افشا شده را به دست بیاره و از آن برای شناسایی و ردیابی جاسوسان MI6 دریا استفاده کنند. در همین حال برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران میگن که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
در حالی که اطلاعات شخصی هزاران سرباز بریتانیایی، همکاران پیشین افغانشان و کارمندان ملکی بریتانیایی بار دیگر با خطر افشا شدن روبرو شده است، روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا گزارش داده است که 4 مقام سپاه پاسداران ایران به کابل رفتند تا فهرست افشا شده قبلی همکاران پیشین افغان بریتانیا را از حکومت طالبان به دست آورند. این روزنامه در گزارش تازه خود که روز دوشنبه 18 آگوست به نشر رسیده گفته است که ایران و طالبان برای بازداشت این افراد با هم همکاری میکنند و مقام های ایرانی برای درخواست این فهرست از حکومت طالبان به کابل سفر کردند. در گزارش دیلی میل به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نامش فاش نشده آمده است که طالبان این فهرست را تحویل دادند و مقامات سپاه پاسداران میخواهند تا پیش از وضع مجدد تحریم های غرب بر ایران جاسوسان بریتانیا در ایران را پیدا کرده و از این موضوع به عنوان فشار در مذاکرات هسته‌ای استفاده کنند. اما ایران تاکنون رسما در این مورد چیزی نگفته است. گزارش می افزاید که در عوض طالبان می خواهند حکومتشان از ایران به رسمیت شناخته شود. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما یک مقام طالبان بر روزنامه دیلی میل گفته است اگرچه با توجه به بدرفتاری های مقام های ایرانی و حکومت آن کشور با پناهجویان افغان نباید هیچ احسان یا خوبی صورت گیرد، اما با گفته او اگر این کار در بدل به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان انجام شود معامله بدی نیست. روزنامه دیگر بریتانیا به نام تلگراف در اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که سپاه پاسداران ایران فهرست 25,000 نفری که لات آنان در فبروری سال 2022 فاش شده بود را از طالبان خواسته بود، اما حکومت بریتانیا برای اینکه جان این افراد به خطر نیفتد مانع رسانه‌ای شدن موضوع شد و تطبیق پلان انتقال پنهانی همکاران افغان خود را آغاز کرد. در اطلاعات افشا شده همچنین فهرست شامل نام و جزئیات حداقل 100 نفر از اعضای بخش جاسوسی نیروهای بریتانیایی MI6 منتشر شده است. روزنامه تلگراف گزارش داده بود که ایران تلاش میکند از این طریق جاسوسان MI6 را شناسایی و تعقیب کند. رسانه های بریتانیایی گفتند که وعده های جدید همکاری میان ایران و طالبان در شناسایی و ردیابی این افراد سیاستمداران بریتانیایی را عمیقا نگران کرده است. شماری از همکاران پیشنه نیروهای بریتانیایی مستقر در ایران نیز میگویند که پس از افشای این فهرست در ترس شدید به سر میبرند. یکی از آنان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این لیست به خاطر یک معامله سیاسی که آنها از استفاده میکنند و میخوان به رسمیت بشناسیشان، اگر به ایران افشا کنند به زندگی ما میگرد خطر میشه. خواست ما دولت برطانیه این است که ما را از انتقال بده تا زندگی ما نجات یافت کنه.
یکی دیگر از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیا که با خانواده 3 نفره خود در ایران زندگی میکند میگوید که وعده های همکاری ایران و طالبان در این زمینه او را بسیار نگران کرده است و هر لحظه خطر بازداشتش را احساس میکند. او همچنین به شرط نگرفتن نامش در گزارش و تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بیر زیاد به تشویش کیم، به ویره کیم.
ما بسیار نگران هستیم و در ترس به سر میبریم. وضعیت در ایران طوری است که همه روزه افغان ها را بازداشت میکنند، به خصوص در برابر نظامیان پیشین بسیار جدی هستند. آنها را بازداشت و دیپورت میکنند. این وضعیت برای ما بسیار نگران کننده است و من به خاطر زندگی خود و آینده خانواده‌ام بسیار میترسم.
این در حال است که به تازگی اطلاعات شخصی هزاران همکار پیشین افغان نیروهای بریتانیایی که به طور امن به این کشور منتقل شده بودند پس از آن افشا شده که یک شرکت قراردادی مربوط به وزارت دفاع بریتانیا هدف حمله اینترنتی قرار گرفت. این شرکت که جت سنتر نام دارد و خدمات قبل از پرواز را برای مسافرین ارائه می کند گفته است که در معلومات ثبت شده ناوقت روز یک شنبه درس پیدا شد، زمانی که دسترسی بر تعداد محدودی از ایمیل های شرکت توسط افراد غیر مجاز مشاهده شد. باورها بر این است که در این رویداد تازه اطلاعات شخصی بیش از 3700 افغان را که در سال 2024 به بریتانیا منتقل شده بودند افشا کرده است. در میان این افراد افغان‌های انتقال یافته به بریتانیا، سربازان اعزام شده در تمرینات نظامی و خبرنگارانی که وزیران را در سفرها همراهی می‌کنند شامل هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب از جهان را بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تماس تلفنی گرفته تا دیدار رو در رو میان او و رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی را تنظیم کند. ترامپ این سخنان را پس از دیدار دو جانبه در روز دوشنبه در قصر سفید با زلنسکی به منظور پایان دادن جنگ اوکراین مطرح کرد و سپس درباره این موضوع با رهبران اروپایی نیز گفتگو کرده. ترامپ گفت که مکان نشست هنوز مشخص نشده، اما معاون او جی دی ونس، مارکو روبیو وزیر خارجه و استیو ویتکوف نماینده ویژه او هماهنگی‌ها را با روسیه و اوکراین پیش می‌برند. فریدریش مرتز صدر اعظم جرمنی گفت که این نشست در دو هفته آینده برگزار خواهد شد. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروت سوشیال نوشته که این یک گام نخست بسیار خوب برای پایان دادن به جنگ 4 سال است. در همین حال یوری اوشاکوف مشاور امور خارجی رئیس جمهور روسیه گفته که در تماس تلفنی میان ترامپ و پوتین دو طرف بر ادامه گفتگوهای مستقیم میان مسکو و کیف تاکید کردند. اوشاکوف در بیانیه افزوده که درباره گفتگوهای سطح بالای نماینده اوکراین و روسیه نیز بحث شده. او همچنین گفت که پوتین و ترامپ توافق کردند که در مورد اوکراین و سایر موضوعات مهم جهانی در تماس نزدیک بمانند. با این حال از سخنان اوشاکوف چنین بر نمی آید که پوتین حاضر به گفتگوی مستقیم با زلنسکی شده باشد. ترامپ هنگام دیدار با زلنسکی در قصر سفید گفت که واشنگتن در امور امنیتی کیف سهم خواهد گرفت و افزود که وقت پای امنیت به میان می آید موضوع کمک‌های بیشتر هم مطرح می شود. اوکراین خط اول دفاع از اروپا است، اما ما نیز می خواهیم کمک کنیم. پس از گفتگوهای ترامپ و زلنسکی، فریدریش مرتز، صدر اعظم جرمنی، سرمنشی ناتو مارکو روته، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، کایر استامر، صدر اعظم بریتانیا، جورجیا ملونی، صدر اعظم ایتالیا، اورزولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا و الکساندر استاب، رئیس جمهور فنلند به نشست پیوستند. ترامپ بعد از این نشست گفت که اروپا می تواند به عنوان بخش از توافق صلح با روسیه تضمین‌های امنیتی برای اوکراین فراهم کند و ایالات متحده نقش ناظر را بر عهده خواهد داشت. او در توییت سوشیال نوشته که در نشست‌ها روی تضمین‌های امنیتی اوکراین بحث شده و اینکه کشورهای اروپایی با هماهنگی آمریکا چگونه این تضمین‌ها را فراهم خواهند کرد. زلنسکی پس از دیدار دوجانبه با ترامپ از این نشست ستایش کرد و گفت که مذاکرات بسیار خوبی بود. این نشست‌ها در 15 آگوست پس از برگزاری اجلاس سران آمریکا و روسیه در آلاسکا برگزار شده. رئیس جمهور آمریکا در 18 آگوست گفت که هدف او رسیدن به صلح پایدار است که لزوماً نیازمند آتش بس فوری نیست. ترامپ افزوده که پوتین نیز چون این چیزی میخواهد، اما صدر اعظم جرمنی گفت که رسیدن به صلح پیچیده است و همه کشورهایی که در این نشست حضور داشتند نخست خواستار آتش بس هستند. او از رئیس جمهور ترامپ خواست بر پوتین فشار وارد کند تا در نشست سه جانبه شرکت کند.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. برنامه جهانی غذا یا WFP درباره احتمال بحران قحطی بی‌سابقه در زمستان پیشرو در افغانستان هشدار داده. جان الیف رئیس WFP در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفته که نهاد توانایی مالی برای کمک به حدود 15 میلیون نفر نیازمند در این فصل را نخواهند داشت. در این حال شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه میگویند که در حال حاضر در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار دارند و نیاز به کمک‌های فوری دارند. بیشتر بشنوین.
در ادامه نگرانی سازمان‌های بین المللی درباره احتمال وقوع بحران گرسنگی و کمبود منابع مالی برای پشتیبانی از نیازمندان در افغانستان، برنامه جهانی غذا WFP هشدار داده که ممکن است افغان‌ها در زمستان پیشرو با بحران قحطی بی سابقه روبرو شوند. جان الیف رئیس این نهاد در افغانستان به تازگی در صحبت با رادیو آزادی گفت که WFP توانای مالی برای کمک به حدود 10 تا 15 میلیون نفر نیازمند را در فصل زمستان ندارد. او در ادامه افزود که خشکسالی، کاهش کمک‌های جهانی و بازگشت اجباری صدها هزار مهاجر افغان سوء تغذیه حاد را در این کشور تجدید کرده است.
ما باید هر کاری که در توان داریم انجام دهیم تا از بروز قحطی جلوگیری کنیم. آنچه پیشروی ماست میتواند بی سابقه باشد. در زمستان پیشرو ممکن است بین 10 تا 15 میلیون نفر به کمک غذایی نیاز داشته باشند. اما در حال حاضر ما هیچ بودجه ای نداریم و هیچ امکانی برای پاسخگویی به این بحران وجود ندارد.
جان الیف افزوده که برنامه جهانی غذا برای رسیدن به آسیب پذیرترین خانواده ها در سراسر افغانستان برای 6 ماه آینده به 539 میلیون دلار نیاز دارد، اما با گفته او تاکنون فقط 155 میلیون دلار برای سال جاری میلادی دریافت کردند. با گفته او در حالی که این رقم سال گذشته تقریبا 560 میلیون دلار و در سال 2022 حدود 1.6 میلیارد دلار بوده است. در این حال شمار از خانواده‌های بی‌بضاعت و بازگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند با دلیل نبود کار و بلند بودن مصارف خانه در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داشته و نیاز به کمک‌های فوری دارند. شفیق الله باشنده ولایت ننگرهار که دارای معلولیت است میگوید در حالی که سرپرستی خانواده 13 نفری اش را به عهده دارد، بیکار است و مواد خوراکی روزانه خود را از دکانداران نزدیک خانه قرض می‌گیرد. او دوشنبه 18 آگوست به رادیو آزادی گفت
وضعیت اقتصادی فعلا در صفر ضرب است، بسیار یک حالت سخت است، نمی فهمم که چی کنیم. خونه قرض یا برنج یا آرد 100 روپیه 50 روپیه 80 روپیه آرد بگی، اگر دلش بود از دکاندار مواد خواهد داد، اگر دلش نبود نمیده، قرض هم مال کسی نمیده. ایران در ایران هستیم که شام نان خواهد رسید یا نرسید بروش تو که.
همچنان کشمیر خان که حدود یک ماه قبل از پاکستان به منطقه بگرامی شهر کابل بازگشته به رادیو آزادی گفت که سرپرستی یک خانواده 11 نفره را به عهده دارد و تا هنوز کار پیدا نکرده و به شدت دچار مشکلات اقتصادی شده است.
یک ماه میشه که از پاکستان آمدیم به کابل، بازار چند دفعه رفتیم، کار پیدا نمیشه، مواد خوراکی کمبود است، مشکلات آب داریم، زندگی ما مطلب اینجا که است بسیار سخت است. با توقع داریم که از حکومت یا از کدام مؤسسه که ما کمک شوه یا کار را برای ما پیدا کنه.
این در حالی است که کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داد که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک رسانی بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. برنامه جهانی غذا WFP پیش از این به تاریخ 7 جولای سال جاری گفته بود که در تابستان امسال حدود 10 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی روبرو هستند. WFP هشدار داده بود که بدون دریافت بودجه جدید ادامه کمک‌های نجات دهنده زندگی این سازمان در معرض خطر قرار خواهد گرفت. این نگرانی‌ها در حال مطرح شده است که پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با نگرانی از کاهش بودجه برای کمک‌های بشری به افغان‌ها اعلام کرده بود که در سال جاری میلادی نزدیک به 23 میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
تشکر از این که همراه رادیو آزادی هستین. تقریبا به پایان برنامه نزدیک میشیم و اکنون هم بشنوین که مسئولان برخی رستورانت ها و کافه ها در کابل میگوین که افزایش وضع محدودیت ها بر آزادی گشت و گذار زنان در اماکن عمومی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر کسب و کارشان تاثیر منفی گذاشته. آنان بر رادیو آزادی گفتند که پس از نشر گزارش ها و ویدیوهای درباره بازداشت زنان و دختران در مناطق مختلف کابل به دلیل ترس از بازداشت یا پیگرد احتمالی، شمار مشتریان زن آنها کاهش یافته. توضیحات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از مسئولان این رستوران ها شروع میشه.
بعد از این محدودیت هایی که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. بشروعی شان هست و خروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم.
مسئول یک قهوه خانه در شهر نو کابل است که میگوید به دلیل بازداشت های زنان و دختران توسط ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، کار و فعالیتش در مقایسه با حدود یک ماه پیش بسیار کم رنگ شده و شمار مشتریان زن به طرز بی سابقه کاهش یافته است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش و نام کافه اش فاش شود، بر رادیو زودی گفت:
"صد از فروشات ما و خریداری ما توسط خانم‌ها میشه، دیگر حضوری می مدن داخل دکان یا آنلاین سفارش می دادن. بعد از این محدودیت هایی که وضع شده بالاشان مشکلات خیلی زیاده. بشروعشان هست و فروشاتی که در گذشته ما داشتیم فعلا نداریم و قدر در شمع جوش بازار هم که خانم ها بود در کل نیستن و طبعا بالای فروشات بالای گشت و گذار همش تاثیر داشت به وجود یکمان."
او افزود که اکنون مجبورند برخی نوشیدنی ها و شیرینی های مخصوص را به طور آنلاین بفروشند و به خانه ها برسانند که به گفته او این امر کار آنان را پیچیده تر کرده است. همچنان مسئول یک قهوه خانه دیگر در منطقه قلعه فتح‌الله کابل گفت که در یک سال و شش ماه گذشته در این بخش هزاران دلار سرمایه گذاری کرده و پیش از این شمار مشتریان زن و خانوادگی بیشتر از مردان بود. اما اکنون با گفته او ویدیوها و گزارش‌های از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان باعث ترس آنان شده و رفت و آمد زنان و دختران بر رستوران ها و کافه ها کاهش یافته است. او بر رادیو آزادی گفت:
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضیا سفارش حتی آنلاین انجام میدن و خدمات منزل هم داریم، چون آنلاین دیگه سفارشات آنلاین شده و حضور مردم بخصوص خانم ها کمتر شده. در این حال حاضر خیلی تاثیر منفی گذاشته بر کافه ها و رستوران ها. خواست ما از حکومت این شرایطی است که یکم شرایط هم مساعد تر بسازند، یکم مردم بذارن که زندگی کنند.
این مسئولان میگویند که اکنون کارشان به حد کم رونق شده است که با درآمدی که به دست می آورند حتی نمیتونند بر راحتی کرایه رستوران و حقوق کارکنان خود را بپردازند. در این حال یک مسئول زن در قهوه خانه در منطقه پل سرخ کابل که خواست نامش فاش نشود گفت که آنان هم با وضعیت و مشکلات مشابه در کاهش مشتریان و درآمد مواجهند. او به رادیو آزادی گفت
که مشتری مام زنانه هستند و کارمندای مام زنانه هستند، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم یا کارمند ندارم. بازم که هی وضعیت شده به دام حجاب که زنان را جمع میکنن یا از کافی خانه جمع میکنن، از وقت نیم مشتری دارم و هیچ کس جرأت نمیکنند که بیاین به کافی خانه یا به چای خانه. وضعیت زیاد روز به روز خراب شده میره.
این شکایات و ادعاها در حال مطرح می شوند که در سه هفته اخیر در مناطق مختلف کابل از جمله شهر نو، خیرخانه، پل سرخ، کوته سنگی و دشت برچی گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده که گفته می شود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان ده ها زن و دختر را به خاطر عدم رعایت حجاب کامل یا نداشتن محرم بازداشت، زندانی و جریمه نقدی کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
با پایان مجله خبری ما رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شما شنونده های عزیز میتونین که به شماره واتساپ رادیو آزادی درباره اوضاع منطقه و مشکلات که در منطقه تان دارین برای ما پیام صوتی بگذارین و ما در جریان برنامه آن را نشر میکنیم. شماره واتساپ ما هست 042-072-381-11. رادیو آزادی.